په یو حدیث کې راځي، د هغې مفهوم درته زبانی بیانوم، چې بعضی وخت د چا یو د زرو نه هم سیوا شي، لکه د چا سره سل ډالر وې او هغو یو ډالر ورکړو، او یو بل کس و چې د هغو سره په کروڑونو ډالر وو او هغو زر ډالر ورکړو، نو د هغو یو ډالر د هغه کس نه ډیر دی چا چې زر ډالره ورکړي وو. او بیا دا هم پتنه لګي چې کوم بنده ورکړي وې پیسې، نو دا هغو په څنګه حالاتو کې ورکړي وې. دا صرف الله تعالی ته پتوي، او خلک چې هغه زر ډالره ورکوي نو هغو له شاباسي ورکړي کیږي، په مایک باندې دا هغو نوم راشي چې فلان چې د فلانی لپاره تکبیر، او تاسو ته هیڅ پته نه وي چې چا شل ډالره ورکړي وي هغو څنګه ګټلي وي. دا هغو دپاره شل ډالره ورکول هم ډیری وي، او چا چې لس سره ډالره ورکړي نو هغو ته خو دا هم پته نشته چې د هغو سره څومره مال دی، د هغو کوم کوم ځای اکاونټس دي، د هغو کوم کوم ځای بنګلې دي. د هغو دپاره خو لس زره هیڅ نه وي، نو هغه لس زره چې تاسو ورله شاباسي ورکوئ نو هغه د الله په نزد دومره قدر او قیمت نه لري څومره چې دا شل ډالره قیمت لري. الله تعالی خو د هیچا هم محتاج نه دی، الله تعالی غلی دی، هغو ته ستاسو د پیسو هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې هغو ته پته ده چې دا شل دو څنګه ورکړي دي، ځکه الله تعالی د هغې قدردانی کوي. نو موږ چې کوم سیزونه وینو کنه، نو الله تعالی واسع او علیم دی، د الله تعالی سره علم هم ډیر زیات دی. هغو ته پته ده چې څوک څنګه ورکوي، د کومې جذبې سره یې ورکوي، او یا څومره د تنګ زړه سره یې ورکوي، یا څنګه د شوق سره یې ورکوي، کو د بدنیتۍ سره یې ورکوي، کو په سخت حالاتو کې ورکوي، او کو په ښه حالاتو کې ورکوي. د هغو هر څو الله تعالی ته پته ده، او هغه ذات واسع دی. تاسو به سوچ کوئ چې دا څنګه کیدی شي چې د یو په ځای اووه سوه ورکړي. یو بینک تاسو وښیئ، یو کریډیټ یونین تاسو وښیئ، سو بزنس تاسو وښیئ چې هغه بنده له اووه سوه چنده ورکړي، چې هغوی تاسو له په یو ډالر پسې اووه سوه ډالره درکړي. هیڅوک هم نشته، زیات نه زیات به دوه فیصده درکړي، او که ډیر زیات شي نو پنځه فیصده دې درکړي. او الله تعالی څومره ورکوي؟ اووه سوه چنده. نو انسان حیران شي چې دومره ډیر. داسې ده لکه چې سل ډالره ورکړئ او یا زره درته میلاو شي، دومره غټ مارجن، دومره غټه منافع. انسان حیران شي چې خا الله تعالی د اووه سوه نه هم ډیر ورکولی شي. نو الله تعالی فرمایي چې تو ګوره، ستا معامله د چا سره ده؟ ستا معامله خو د چا انسان سره نه ده چې هغه په شمار شپان باندې ورکوي. ستاسو معامله تو خود هغه الله سره ده چې هغه واسع دی، وسط واله دی. د هغو د وسط تاسو اندازه نه شئ لګولی، د هغو د وسط اندازه تاسو د یو حدیث نه ولګوئ. دا حدیث قدسی دی. الله تعالی فرمایي چې ای زما بندیانو، تاسو ټول گمراه یې سوای د هغوی نه چې زور له هدایت ورکړم. تاسو زما نه هدایت غواړئ نو زه به درله هدایت درکړم. تاسو ټول فقیران یې سوای د هغو نه چې هغوی زه غني کړم. تاسو زما نه غواړئ، زه به تاسو له رزق او روزي درکړم. تاسو ټول گناهګار یې سوای د هغوی نه چې زه یې بچ کړم. نو په تاسو کې چې څوک پوه شي چې زه گناهګار بخلی شم، نو هغوی دې زما نه معافي وغواړي، نو زه به هغوی معاف کړم. زما هیڅ پروا نشته که اولنی او آخری کس ژوندي او مړو په وچه او لنده باندې ټول، یعنی چې څومره مړو شوي دي او هغوی ټول را ژوندي شي، په وچه او لنده باندې هر کس ودرېږي او د دې ټولو خلکو زړونه د یو متقی کس د زړو په شان شي، نو زما په بادشاهۍ کې د ماشي د پر برابر زیاتې نه شي راتلی، ځکه چې ټول نیکان شوي دي، ټول سجده کوي، ټول روجې نیسي، ټول منځونه کوي. د دې سره الله تعالی ته هیڅ فرق نه پریوزي. او که دغه شان ټول اولنې او وروستنې ژوندي او مړو په وچه او لنده باندې ټول د یو بدبخت سړي د زړه په شان شي، استغفر الله، که د یو شیطان د زړه په شان شي، نو د دې سره زما په بادشاهت کې د ماشي د وزر برابر کمی نه راځي. دې معاف کړي که ټول خلک پرېږدي د الله تعالی عبادت، کو ټول باغی شي، نافرمانه شي، الله تعالی ته هیڅ فرق نه پریوزي. تاسو خپلی روجی او منزونه مزباتی پا الله، چې مونږ څومره غټې غټې کارنامې کوو، مونږ څومره ویښ یو، مونږ څومره قرآنونه وایو، مونږ څومره ځان ستړی کوو، نو ستاسو په الله تعالی باندې هیڅ احسان نشته. کو تاسو ټول نیکان شئ نو هم هغو ته فرق نه پرېوځي. نو په چا باندې احسان جتاوهی تاسو، په چا باندې زباتل کوئ تاسو، دا هر څه تاسو د خپل ځان دپاره کوئ، بل د هیڅ چا دپاره یې نه کوئ. او بیا یې فرمایل، کو چېرې ستاسو اولنی او اخیری کس ژوندي او مړو په وچه او لنده باندې ټول په یو میدان کې رایوځي شي، او په تاسو کې هر انسان د اخیری درجې تمنا وکړي، خواهش وکړي، یعنی اوغاړي 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 او دومره اوغاړي چې ستاسو ټول خواهشات پوره شي، او زه تاسو د ستاسو ټول خواهشات پوره کړم، نو زما په بادشاهۍ کې دومره هم کمی نه راځي. لکه کو په تاسو کې، لکه چې تاسو د سمندر نه تیریږئ او یو ستن راواخلئ، ستن پیژنې که نه، د ګنډلو ستن، کو په سمندر کې هغې له غوپه ورکړئ او بیا یې را وباسئ، نو په هغې پورې چې په دغه ستنه پورې چې څومره اوبو نخلي که نه، نو ټولو له په ورکولو سره دومره خرچ شوه، چې ځکه چې هغه سخاوت والا ذات دی، هغه لوی شان والا ذات دی، او هغه چې څه کول غواړي نو کولی شي. ټیک ده، دا روایت په ترمذی کې دی. نو الله تعالی دومره ډیر هر څه ورکړي دي، ورکړي، نو د هغو په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي. هغه دومره ورکولو واله دی چې د کله راسي دا دنیا قایمه ده، نو هغه خرچ کوي او په هغې کې کمی نه راځي. په حدیث کې راځي چې د الله تعالی په شپه ورځ خرچ کولو باندې د هغو په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي. او تاسو ګورئ نه چې کله داسې چې د کله راسي الله تعالی آسمانونه او ځمکه جوړه کړې ده، نو هغه مسلسل خرچ کوي، لیکن په هغې کې هیڅ کمی نه راځي. سبحان الله، الله تعالی دې مونږ ټول د خپلو مونږ ټولو له د خپلو وسیع خزانو نه عطا کړي، امین. ځکه چې هر قسم خزانې د هغو سره دي، صرف مال نه، بلکې هر قسم خزانې د هغو سره دي، د عزت خزانې، د علم خزانې، د صحت خزانې، د رزق خزانې، د اولاد خزانې. کو د چا هر څه په کار وي، نو ټولې خزانې د الله سره دي. کو د چا سکون او راحته په کار وي، نو د الله تعالی نه غواړئ. او الله تعالی وسط والا دی، هغه کنجوس نه دی، هغه بخیل نه دی. داسې نه وایي چې پرون مې درکړی وه نو نن نشم درکولی. نو تاسو لږ شان سوچ وکړئ چې ستاسو معامله د چا سره ده. یو وړوکی حدیث دی، انفق ينفق عليك، انفق خرچ کړئ. الله تعالی فرمایي چې زما په لاره کې خرچ کړئ، انفق عليك، زه به په تاسو باندې خرچ کړم. دومره وړوکی حدیث دی، دا یاد کړئ او یو بل ته یې وایئ، او وایئ زما سره انفق انفق عليك. څنګه به وایئ؟ انفق انفق عليك، یعنی الله تعالی تاسو ته وایي چې خرچ کړئ. که مونږ ډېر هم ورکړو نو څومره به ورکوو؟ چې کله هغه په تاسو باندې خرچ کوي، نو سبحان الله، د هغو خزانې خو بې شماره دي. او چې هغه په تاسو خرچ کوي، نو د خپل شان مطابق به خرچ کوي. نو الله تعالی فرمایي چې زما په لاره کې کله خرچ شي، نو بیا هغه یوه دانه نه وي، سل بیا نه وي، هغه بیا الله تعالی د خپل شان مطابق زیاتوي. او په حدیث کې راځي چې څوک یوه کجوره د الله تعالی په لاره کې ورکړي، نو د قیامت په ورځ به هغه د احد غر برابر شي. سبحان الله، دا د بنده د پنیت او خلوص باندې وي. الله تعالی ولی هغه ولی دومره ډیر اجر ورکړي؟ ځکه چې د دو پنیت کې کوم اخلاص وو، نو د هغې په وجه. الله اکبر، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، او مخکې هغه شرط راځي، په دې شرط باندې الله تعالی اجر ورکوي بې حسابه. لیکن هغه شرط څه دی؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه خلک چې هغوی خرچ کوي خپل مالونه د الله تعالی په لاره کې. ثم بیا، یعنی څه موده تیره شوه، نو د هغې نه پس بیا هغوی احسان کوي په خلکو باندې، زباتوي. لیکن دلته راغلی دي، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، هغوی چې کومه پیسه خرچ کړي وه، نو هغوی د هغې وروسته نه راوړي، یعنی هغوی بیا هغه نه رایادوي. هغه داسې وي لکه هغه خلق چې وایي چې نیکی وکړه او په سمندر الله وکړه، یعنی هغه خپل نیکی هیره کړي، بیا ورته یادوم نوی چې ما چاله سور کړی وو، یعنی داسې خلق د من او ازا سره نه رایادوي، یعنی د خرچ کولو نه وروسته هغوی په چا باندې احسان نه جتاوهي، خلکو ته تکلیف والا خبرې نه کوي. د داسې خلکو دپاره لهم اجرهم عند ربهم، د هغوی دپاره اجر دی د هغوی د رب سره، او د نورو دپاره نه چې څوک احسان جتاوهي او تکلیف ورکوي نو د هغوی دپاره هیڅ اجر نشته. چې څوک د خپلو خرچ کولو نه پس داسې خبرې شروع کړي چې تا ته یاد نه دي چې کله ته په مشکله کې وې نو موږ ستاسو څومره مدد کړی وو، یا تاسو په سوزی کې په یو مسجد کې چاله سور کړي وي، ډونیشنز مو کړي وي، او د هغې نه پس بیا تاسو دا سوچ کوئ چې اوس په کار ده چې خلک زما خبره مني، چې زه راشم نو په کار ده چې خلک ماته ډېر غټ عزت راکوي. چې کله د انسان داسې توقعات شروع شي د خرچ کولو نه پس، نو دې ته ویلی شي په چا باندې احسان جتاوهل چې مونږ پیسه درکړي ده کنه، نو اوس مونږ له ریسپیکټ راکوه، ځکه چې اوس مونږ چې دې عزت ډیزر کوو، مونږ د عزت حقدار یو، ځکه چې مونږ او که څوک د چا ته پوست نه کوي، لکه که څوک ډېره غټه چنده ورکړي په مسجد کې او بیا هغه د خلکو نه دا توقع ساتي چې ما ته دې هر وخت خلک لاس په نامه ولاړ وي او ما دې ویلکم کوي، ما له دې عزتونه راکوي، ما له دې مخی والے سیټ راکوي، ما ته دې زما د چندې مطابق خیال ساتلی کیږي، زما خو څوک د سره تپوس نه کوي، ما دومره هر څو ولګول په دې مسجد کې. نو الله تعالی وفرمایل چې د چا داسې سوچ وي نو د هغو هر څو دلته کې ضایع شول او هلته خو ضایع دي آلرډي. تاسو دا خبره نوټ کړئ، الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي، الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي، الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. لیکن زموږ ځینې انفاق فی سبیل الله ضایع شوي دي او مونږ ته پته هم نشته د من او ازا په وجه. دومره تکلیف والا خبرې بعضې وخت مونږ خلکو ته وکړو، داسې خبرې به ته وکړو، د یو یتیم ټول عمر بنده کفالت وکړي او چې کله هغه لوی شي ثم او بیا څو وخت تیر شو او اوس هغه هغسې عزت نه کوي لکه څنګه چې هغو له کول پکار دي. هغو له پکار دي چې هغه دا خبره ریئلایز کړي چې دې بنده زما سره داسې خوالې کړی دی، او چې کله د هغو آواز لږ شان په زوره شي او هغه وایي چې تا ته یاد نه، نو دې ورته ووایي چې تا ته یاد نه دي، ته خو زموږ په ټوکړو باندې لوی شوي. نو واورئ چې کله یې داسې خبره وکړه او داسې خبره یې د خولې نه ووته، نو هغه څومره خوالې او ښېګړه چې دو کړې وه د هغو سره، نو هغه هر څو ختم، هغه زیر وشو، هیڅ هم باقي پاتې نه شو. د دومره کلونو راسې چې کومې نیکۍ کړې وې تاسو په هغو چې څومره مال مو خرچ کړی وو، نو هغه دلته کې ضایع شو، ځکه چې هغه دی هم عزت ونه کړو او په آخرت کې دی هم ضایع شو هر څو. او دا خو زموږ عادت جوړ شوی دی چې څنګه مونږ د چا سره معمولی شانسو نیکی وکړو نو فوراً احسان ضرور مونږ جتاوهو. مونږ خو خپل بچی هم نه پرېږدو چې تا ته یاد دي ما تاله دا کړی وو، هغه مې درله کړی وو، ځکه چې کله انسان په چا باندې سو خرج کړي نو هغه وایي چې ما ته دې ضرور د دونه سو میلاو شي. یعنی اوس زه په داسې پوزیشن کې یم چې دې دې زما دا فیور اومني او دا دې اپریشیټ کړي. ضروري نه ده چې زما نوم دې اناؤنس کړي، لیکن بیا هم اخر څونه سو اپریشیشن خو پکار دی کنه چې انسان وکړي. او بیا ګوري چې دې بنده خو هیڅ هم تعریف ونه کړو، زما هیڅ کریډیټ مال رانه کړو، نو دا غو انا ته تکلیف ورسی، یعنی دا غو عزت مخیل راشی چې دې بنده خو زو داسی اگنور کړم، مالې هیڅ مقام را نکړو، هی ما دومره هر سوکړل او چا هیڅ هم اونوې، ځکه چې د ورکولو په وخت کې دا غو په زړه کې د لویې یو احساس وو، نو هغه شان عزت خو بنده ته میلاو نشو، نو دا غو غیرت مخیل راغی. نو بیا دا غو په خوله باندې دا قسم خبرې راشي د من او ازا، او دا صرف د مال په خرچ کولو باندې نه وي، کو چا سو وخت لګولی وي یا سو محنتی کړی وي او هغو ته د هغو د توقعاتو متعلق اپریشیشن یعنی قدردانی میلاو نه شي، دغه شان ځینې خلک ډیر کار کوي په کلاس کې او په اخر کې هغوی څه غواړي چې زموږ نوم دې ډسپلې شي په بورډ باندې، موږ دې څوک په سټیج باندې را وغواړي یا هسې اناؤنس دې شي چې دې بنده ډیر هڅو کړي دي. دنیا والا به څه اپریشیټ تاسو، د هغوی نه خو لږې ورځې پس هر څو هسې هم هېر شي، لیکن هغه ذات، هغه هر څه خو د الله تعالی په نظرونو کې وغورځېدو، بیا الله تعالی هم هغو ته وایي چې تا د چا دپاره کړي به دا نیکي، نو اوس دا د هغو دپاره شوه، او الله تعالی به بنده ته وایي چې تا د چا دپاره کړي به دا نیکي، نو زه لاړ شه، هغه به درله د دې اجر درکړي، یعنی زما دپاره خو دې نه وه کړي. او کله کله خو مونږ ډیر د اخلاص سره یو کار شروع کړو، خو په اینډ کې، یعنی د هغې په اخیر کې مونږ څه وکړو چې ها دې بنده خو ما له هېڅ هم رانه کړل. بعضې وخت بنده وایي چې څوک دې راته په ښه نظر باندې وګوري، یعنی چې څوک زما دا احسان ومني لکه څنګه چې په دنیا کې مونږ غواړو. نو هم دغه شان مونږ د خپلو بچو نه اکسپیکټ کوو، هم دغه مونږ د خپل خاندان والو نه توقع ساتو، او چې کله میلاو نشي کنه نو بیا مونږ هر څه پرېږدو، بیا مونږ خبرې شروع کړو چې ما ورسره څومره خولی کړی و، دومره هر څه مې ورسره کړی و، هېڅ هم راته میلاو نه شو، زه به هم بیا اینده هېڅ هم نه کوم د فلانۍ سره، ځکه چې تاسو د چا دپاره کړي ونی کې، نو هغوی هم ستاسو په شان انسانان وو، هغوی هم هغه هم فقیران وو، او ته هم فقیر یې، هغه تاله څه درکولی شي، او که د الله تعالی دپاره دې کړی وي نو هغه واسع دی، هغه غنی دی، چې کله په تا باندې خرچ کوي نو بیا به تاسو سنبالولی هم نشئ، دومره ډیره هغه خرچ کوي. لیکن مونږ خپل توقعات او امید د چا نه ساتو؟ که مونږ هر څه خرچ کوو، کو هغه مال وي یا وخت وي، کو هغه ستاسو سو علم وي یا صلاحیت وي، کو زه چاله علم ورکوم او زه دا توقع ساتم چې نه دا بنده دې زما عزت کوي، او که دې زما عزت نه کوي نو بیا څه فایده، زه خو د دې نه څه پیسې نه اخلم، نو عزت خو دې راله راکړي کنه، او چې عزت نه کوي نو الله دې نه کړي بنده احسان جتا وکړي او هر سوی بوس برباد شي. او کله بنده داسې د تکلیف نه ډکې خبرې واوري بنده ته چې د هغې سره د بنده زړه سوری سوری شي، چې کله تو نوې نوې دې ملک ته راغلی وې نو ما ستا دومره مدد کړی و، چې کله ستا جاب نه و نو ما د سره فلانۍ نیکي کړې وه، هغه وخت ستا څنګه حالات وو او مونږ در سره ولاړ وو، چې کله تو ناجوړه وې نو ما به درله دومره خوراکونه پخول او رالیږل، ما در سره دا کړي وو، هغه مې در سره کړي وو، دا ټولې خبرې نیکۍ ضایع کوي، هغه بنده ته څه فرق نه پرېوزي او نه په بل چا څو اثر کیږي، هغه به واوري ستاسو خبره لیکن ستاسو عملونه ضایع شي. دا دي احسان جتا وهل، او دا ضروري نه ده چې چا فقیر لور کړی او بیا داسې ووایې. دا فقیر خبره خو چاته یاد هم نه وي، دا اکثر هغه وخت کیږي چې کله په یو ځای کې زموږ خپل ځوان وي او یا په خپلو خلکو باندې خرچ کوو، هلته مونږ ته ډیر زر رایاد شي، که څوک کار کول واله وي زموږ کره، او نو هغوی مونږ داسې ګڼو چې دا زموږ غلامه ده، د کور کارونه خو به کوي او بیا پې مونږ باقي نور کارونه هم کوو، ځکه چې مونږ په هغې باندې دومره خرچه چې کوو، مونږ ورسره په فلاني وخت کې دومره هر څه کړي وو، بلکې د دې ټوله قرضه ما ادا کړې وه، د دې د لور په واده کې ما مدد کړی و، چې فلانۍ ناجوړه وه نو ما په هغې کې مدد کړی و، نو بیا زموږ توقعات سیوا شي، ځکه چې مونږ په هغوی باندې پیسه خرچ کړي وي. تاسو خو د دې ځای دپاره دومره هر څه وکړل، او که سبا له هغه کار پرېږدي نو بیا، یا که هغه وایي چې زما تنخواه سیوا کړه نو بیا، یا که هغه چوټیان یې اخیستل شروع کړي نو بیا، مونږ فوراً احسان جتا وکړو، ګورئ ما در سره دومره هر څه وکړل، ته خو احسان فراموشه یې، سوچ کوئ چې مونږ څومره خپلې صدقې ضایع کړي دي، هر څه چې مونږ د الله په لاره کې ورکړي دي د هغه ټول ضایع شوي دي. نو په دې وجه خپلې نیکۍ چاته مه رایادوئ، فکر مه کوئ چې ورم وکړو نو الله له مو ورکړی دي، نو اوس هیڅ احسان نه دي جتا وهل. داسې سوچ مه کوئ چې ما دې بنده له ورکړو، بلکې دا سوچ کوئ چې الله تعالی له مې ورکړو. واقعي دا د هغه بنده د پاره ډېر د اذیت خبره جوړېدی شي، د دې سره هغه ته سخت تکلیف ملاوېدی شي، څومره د هغه زړه خرابېدی شي. بعضې وخت خلکو ته داسې خبرې واوروي چې هغوی په جړا شي، نو بیا به انسان ته د الله تعالی نه څو اجر ملاوېږي. نو مه د خپل مال فکر کوئ، او چې کله تاسو نیکي وکړئ یا مال خرچ کړئ، نو بیا داسې په ارام ارام باندې قدم دی کیرفل اوسېږئ، ځکه چې شیطان په بنده پسې شاته ولګي، هغه بیا وایي چې اوس په څه طریقه باندې زه د دو عمل ضایع کړم. نو هغه به تاسو په قلاره باندې نه پرېږدي. نو که تاسو مال لګولی وي او یا مو څه وخت لګولی وي، نو هغه هیر کړئ، د هغې توقع مه ساتئ چې اوس ماته چې اوس به ماته څه میلاویږي. د الله تعالی نه غواړئ چې یا الله ته د خپلو خزانو نه موږ ته عطا کړئ، او د هر څو او د هر چا نه مو بې نیازه کړئ. موږ د بل نه دا توقع نه ساتو چې هغه زما نوم واخیست او که نه، ما له ګفت راکړ او که نه، زما دپاره یې لاسونه وپړقول او که نه، زوی په سټیج راوغوښتم که نه، زما نوم یې واخیست او که نه، دا ټول څیزونه نیکۍ خوري، ختموي. دا څیزې نیکۍ څومره په ګرانه باندې موږ نیکي کوو، خپل وخت لګوو، محنت کوو یا مال لګوو، بیا موږ ته څه حاصل شي؟ او یا موږ وایو چې فلانی اپریشیټ کړو، او زه خو یې بالکل ونه کړم، ما خو د هغې نه زیات کار کړی و. نو خوشقسمته خو هغه کس دی چې د چا نوم نه شي اخیستی، ځکه چې هغه د ریاکارۍ نه پټ پاتې شو. دی بهتر دی د هغه کس نه، او د هغو د عمل او د هغو عمل ټولو ته ښکاره شو. د هغوی خو هر وخت غم وي چې چېرته عمل مې ضایع نه شي. شیطان داسې په موږ پسې هر وخت لګېدلی وي چې پته نه لګي چې هغه په موږ کې وخی ریاکاری راولي. چې هغه کله زموږ ټول عمل ضایع کوي، نو هغه خو په خطره کې دی چې د چا د عمل د ټولو په مخ کې ظاهر شي. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه خلک د هغوی اجر د هغوی د رب سره دی چې څوک د دې شرط سره خرچ کوي، ټولو ته اجر نه ملاویږي. د دې مطلب دی چې د نن نه پس په نوي طریقه باندې خرچ کول شروع کړئ، په دې هر څو خزان پوه کړئ. او تاسو ګورئ، چونکې خلکو قرآن نه وي ویلي، نو هغوی څومره په خلکو باندې احسان جتاوهي. چې چېرته ځي نو احسان جتاوهي. لږ شان نیکي څه وکړي خلک، چې بیا د هغه خلکو سره فکر وي چې یا الله چېرته دی په ما باندې احسان جتاو نه کړي، موږ خو دومره هر څه دوی سره کړي وو، ګورئ موږ ته څه میلاو شو. د دوی سره په خوالي کې څومره ځله موږ دا قسمه جملې اورو، او په دې کې تکلیف وي. نو چې څوک داسې نه کوي، ظاهره ده د هغو سره به لوی زړه وي. بیا د دې دپاره لوی زړه په کار وي چې د چا دومره لوی زړه وي چې د هغو پروا نه وي، او نیکیانې کوي، زاړو هر څه هیر کړي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د هغوی سره به نه ویره وي او نه غم. په هغه ورځ به خلک څومره په ویره کې وي، نو دوی به د هغې نه بچ وي، او د الله تعالی د عرش سوری به دوی ته میلاو شي. ځکه چې دوی کله خرچ کوي، نو د یو لاس نه بل ته هم پته نه لګي، نو احسان به څنګه جتاوهو. او یقین وکړئ چې په دنیا کې هم داسې کس مطمئن وي، ځکه چې د هغو نه خپله نیکي هیره وي، او هغه د بنده نه توقع نه ساتي د سو خوالي. او هغه کس چې توقع ساتي، نو هغه همیشه په تکلیف کې وي، ځکه چې څوک یې قدر ونه کړي، نو ظاهره ده هغه بیا پریشانه وي او خفه وي. او چې احسان جتاوهي نو بیا هم په تکلیف کې وي. بل ته بدی ردی ووایي او بیا هم په تکلیف کې وي، او هغوی ټول وخت په دې پریشانۍ کې وي چې ګورئ په دې خو زما نیکي بالکل نه ده ښکاره. دا لاس څنګه خلک دی؟ بیا وایي چې دا لاسو مطلبی خلق دی. داسې ولې وایي؟ ځکه چې دوی کله توقع ساتله د هغه بنده له، نو هغه بنده د دوی د توقع خلاف وختل. نو اوس هغوی مطلبی شو. کچرې بې نیازه وې نو خوشحاله به وو. د هغو سره یې هم وکړل، او داغو سره هم او داغو سره هم او توقعی دا اللہ تعالی نو ساتلا او اللہ تعالی بورل بی حساب او اللہ تعالی ورل هر سو بی حساب ورکلو. اللہ اکبر. اللہ تعالی دی مونگ پدے خلقو کی شامل کری. اللہم جعلنا منهم چه هاگوی سو هم خرچ کوی نو هاگوی بیا پچا بانیز باطل نکوی او داغوی اجر دا اللہ تعالی سره دی. یو عربی واقعا دا چا کولا یو عربی واقعا دا او چا کولا هغوی چې زما یو دوست وو نزو خبر شم چې پاغو باندې ډیر غټه قرضه وه د 300,000 پورې قرضه وه پاغو نو هغه کس په چا باندې چې د دو قرضه وه هغوی چې زه د دو په زامنو پسې لاړ شم چې مال قرضه واپس راکړي چې دې کله داغو په زامنو پسې لاړو نو هغې ورته وې چې هغه خو صرف 400,000 روپۍ پرېښې دي کچرې 300,000 تي مونږ تاله درکړو یعنی چې کچرې 300,000 تي مونږ دوله ورکړو نو مونږ ته به سو پاتې شي نو هغه خو دومره لږ مال پرېښې دی کو 300,000 تي مونږ دوله ورکړو ځکه چې ټول یې هغو 400,000 پرېښې وې نو مونږ ته به سو پاتې شي نو دا دوست چې وو چې هغو کله دا خبره واورېده نو هغو وې چې په څو طریقه باندې ما ته د خپل دوست قرضه ادا کړې دی به غریب څومره په مصیبت کې وي د الله سره د دو زامن خو قرضې ورکولو ته نه دي تیار نو هغو خپل دوکان خرڅ کړو او خپل ټول مال یې خرڅ کړو او هغو لهیې هغه 300,000 قرضه ورکړه هغه سړي ته وې چې دا زما د دوست هغه قرضه ده او دا زه تا ته واپس کوم هغه وایي چې دا ته څنګه واپس کوې هغو ته پته ولګېده چې دو خپل دوکان او د هغې ټول سامان خرڅ کړی دی او هغه پیسه دې مال راکوي نو هغه ورته وې چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به صرف 200,000 واخلم او دا یو لک چې دی که نه نو دا درته معاف کوم هغو ترېنه صرف 200,000 واخیستې نو هغو خبره کوله چې څو ورځې پس زه کور ته راغلم او دا خبره خوره شوه په خلکو کې ځکه چې هغه سړي دا خبره وکړه او بیا نورو خلکو هم وکړه نو یو تاجر راغی او هغو ورته وی چې په فلاني ځای کې زموږ 3 دوکانونه دي نو یو دوکان ستا شو او تو پکې خرڅول کوه چې ته څه خرڅول غواړې نو هغه وایي چې یو ورځ یو ډک ټرک راغی د سامان په هغې کې یو هلک وو هغه وایي چې دا سامان تا له زما پلار رالېږلی دی هغه وایي چې دا سامان ستا شو او دا تو په خپل دوکان کې خرڅوه یعنی الله تعالی بیا په دې دنیا کې هم د خلکو په زړونو کې دا خبره واچوي چې انسان د الله تعالی دپاره سو کار وکړي که د چا سره مسو خیرخواهي وي صرف د الله دپاره حالانکه هغه سړی خو وفات شوی و هغو دوله څه ورکولی شو هېڅ څه وله هم نشو ورکولی نه یې د دو څه تعریف کولی شو لیکن د هغو د نیکۍ الله تعالی څومره قدردانی وکړه چې هر شی دو د الله تعالی چې یعنی هر شی دو د الله تعالی دپاره چاله ورکړی و یعنی چې څوک چاله اووه سوه چنده د هغې نه هم زیات یعنی الله تعالی په لاره کې ورکړي نو الله تعالی هغو له اووه سوه چنده او بلکې د هغې نه هم زیات ورکولی شي لیکن الله تعالی څومره قدردان دی هغه الشکور دی الله تعالی د یو یو ساعت قدردانی کوي چې کله تاسو هغه د الله تعالی په لاره کې خرچ کوئ چې الله تعالی د یوې دانې دومره قدردانی کوي نو یوه ګنټه او که تاسو یو منټ لګوئ یا یو ګنټه لګوئ نو ستاسو څه خیال دی الله تعالی به د دې قدردانی نه کوي دا ضایع نه ځي هم دغه وخت دی چې بچت شو سبحان الله دا وخت تاسو د خپل ژوند نه بچ کړو باقي ټول لاړو ضایع شو قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى الله تعالی بیا وفرمایل چې کو صدقه داسې ورکړئ چې د هغې نه پس تکلیف والله کارونه ونه کړئ نو د هغې نه بهتر دي چې تاسو ښه خبره وکړئ یعنی الله تعالی وفرمایل چې کو تاسو صدقه داسې ورکړئ چې د هغې نه پس تاسو تکلیف والله کارونه وکړئ نو د هغې نه بهتر دي چې تاسو ښه خبره وکړئ یا وبخئ یعنی معاف کول دا بهتر دی بیا بهتره ده چې داسې صدقه تاسو ور نه کړئ چې د هغې شاته تاسو چاته تکلیف ورسوئ خلک هرټ کړئ او د هغوی زړونه کټ کړئ
نو خبر دایي چې سوال کول والے لهیس هم ورنکړي بلکې هغه ته خبره وکړي چې روستا هغه به عزت کوي یا هغه ته پیغور کوي چې هغه د خلکو په مخ کې رسوا کوي په ټوله دنیا کې چې دله مونږ دومره دومره ورکړي وو مونږ سره داسې کړي وو او یا ورته بد رد وایې نو بهتره دا ده چې هغه ته معذرت وکړي چې په بنده کې د غټي نیکۍ ځای نه وي نو بهتره ده چې بنده وړوکي وړوکي نیکۍ وکړي یعنی ښه لفظونه استعمال کړئ مغفرتون یعنی بخښنه که سوال کول والے څه غواړي سوال کوي تاسو له غصه درولي یا بیا بیا راځي انسان وایي که نه چې ستا خو دا کار دی دا دې پیشه ده څومره ځله در له ما درکړي دي بعضې وخت په رشته دارانو کې داسې خلک راشي چې هغوی دومره ضرورتمند نه وي هغوی درمیانه لیول والی وي لیکن هغوی مخکې هم غوښتي وي اوس هغوی بیا راغلو اوس بنده هغوی ته خبرې کول شروع کړي نه خبرې مه کوئ معذرت وکړئ معافي وغواړئ چې ما معاف کړئ چې ما معاف کړه زه ستا هیلپ نشم کولی سو ښه خبرې ورته وکړئ سو خوږه خبره ورته وکړئ نو هغه بهتره ده په نسبت ته دی چې سو ورله ورکړئ او بیا ورته تکلیف ورسوئ والله غنی حلیم دا خبره یاده ساتئ چې ستاسو معامله د چا سره ده د غنی سره ده چې د چا د پاره تاسو ورکوئ که نه هغه غنی دی هغه ستاسو د پیسو محتاج نه دی د چا په نوم چې تاسو ورکوئ نو سوچ کوئ چې هغه ذات څومره لوی دی تاسو دله نه ورکوئ الله تعالی فرمایلی دی فاما السائل فلا تنهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې کله سوال کول والے راشي نو هغه ته خبرې مه کوئ که ورکولی شئ نو ورکړئ که نه شئ ورکولی نو هغه ته بدې ردې مه وایئ او که انکار هم ورته کوئ نو په ښه طریقه سره ورته کوئ ښه خبره ورته وکړئ او پوه شئ چې دا تاسو دوته نه وایئ دا تاسو هغه رب له جواب ورکوئ ګورئ یو زمانه به داسې راشي د حدیث مطابق چې انسان به صدقه په لاس کې نیولې وي او ګرځي به او صدقه اخیستو والا به څوک نه وي نو دا نیکی به په یو زمانه کې اوچته شي هغوی به وایي چې که پرون دې صدقه راوړې وی نو مونږ به اغستی وه نن خو زمونږ هیڅ ضرورت نشته او نن تاسو ډیر ښه پوهېدی شئ چې کله مونږ وایو چې دا به څنګه کیږي دا څنګه کیدی شي ډیر غټ غټ سیزونه داسې وو چې مونږ به وایي چې دا لا څنګه کیږي او هغسې وشو چې نه خلک خو به همیشه زمونږ نه غواړي پته نشته مسجد والا هم همیشه غواړي پته نشته هسپتال والا مدرسو والا دا غریبانان مسکینان خو مونږ په قلاره نه پرېږدي دوی خو همیشه غواړي د خواست نه هر وخت خوله ډکه نیولې وي نو په دې باندې مه تنګېږئ او شکر ادا کوئ چې الله تعالی تاسو له موقع درکړه د شکر ادا کړئ د هغه الله تعالی چې تاسو چې هغو تاسو له د پاسه لاس درکړی دی د دې نه مه تنګېږئ قول معروف ښه خبره کوئ بیا بخښنه یعنی معافي وغواړئ ټیک ده چې کله بنده تنګ شي نو هغه دا ظاهروي چې زه یو غټ شی یم زه خو په ورکولو ورکولو باندې ستړی شم نه الله تعالی غنی دی د چا دپاره چې تاسو ورکوئ نو هغه ستاسو د پیسو محتاج نه دی هغه تاسو له د نیکۍ موقع درکړه او هغه حلیم دی بردبار دی تحمل والی دی ستاسو دا حرکتونه ویني او بیا هم ستاسو سره د بخښنې معامله کوي الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مونږ څه هم خرج کوو نو چې هغه داسې خرج کړو چې د هغې د ورکولو نه پس نه مونږ چا له تکلیف ورکړو او نه په چا باندې احسان جتاو کړو الله تعالی دې په مونږ باندې داسې خرج کول وکړي چې د هغې سره رانه هغه راضي شي او هغه خرج کول دې محفوظ پاتې کړي زمونږ په نامه اعمال کې د قیامت د ورځې پورې او مونږ د خپل عمل سره او د فضول حرکتونو سره هغه ضایع نه کړو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوري
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم